د مازیګر څلور بجې دی د ازادي راډیو د بلې او ساته خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې شمشاد زادران تخنیکی چارې پر مخ وړي او چې افغان حکومت وی روسیا او ایران باید له طالبانو سره د خپل اړیکو څخه د افغانستان د سولې په هدف ګټه پورته کړي نه د جګړې د دوام لپاره. د نور موضوعاتو ترڅنګ د سوریې د ورسي تحولاتو او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سرګندونو په اړه هم رپورټونه اوري. خو په سر کې له محمد حدیث پردې څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وی نړیواله ټولنه باید افغانستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې یوازې پرینګدي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ دی چې باید فکر پرې وشي، او د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم مواخص من بولي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وی نړیواله ټولنه باید افغانستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې واسي پرینګدي. محمد حنیف اتمر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې بهرانیان د افغانستان په جګړه کې خپل مسولیت لري او باید دغه مسولیت ادا کړي.
القاعده نه افغانستان پیدا کړی ده، نه باید مسولیت پر افغانستان ولویږي. داعش نه د افغانستان پیدا کړی او نه باید افغانستان یوازې په جګړه کې د داعش سره پریښودل شي.
د خاغلی اتمر په خبره په افغانستان کې بي ثباتي نیغ په نیغه د سیمې او نړۍ په ثبات منفي اغیز کوي، نو له همدې کبله په کار ده چې په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې ریښتینی مبارزه وشي. د ملي امنیت شورا سلاکار په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تر دې وړاندې ولسمشر غني په کراتو پاکستان په دې ملامت کړی چې ګواکې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ریښتینی همکاري نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ دی چې باید فکر پرې وشي. معصوم ستانکزي نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره اجماع او د مشرانو د لیدلورو یووالی حتمي خبره ده. موږ تاسو تل په دې بحث کوو چې چیرته مو عملیات وکړل او چیرته مو ونه کړل، او یا هم ولې نتیجه نه ورکوي. خو د جګړې په نورو اړخونو ولې فکر نه کوو؟ که د هېواد د سیاسي مشرانو ترمنځ لاجې موجودې وي، تاسو څه فکر کوئ چې موږ وړونکي یو او یا بایلونکي؟ د ملي امنیت عمومي رئیس همداراز په هېواد کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د حل لاره نه، بلکې د سولې له لارې د رواني کشالې حل ممکن دی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم مواخص من بولي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګړو هدفونو د لمنځوړلو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو همکاري اخیسمنه تمامه شوه، او هیله لري چې دا ډول همکاري په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې چې پکې د القاعده او طالبانو ځینې مشران هم وشل شوی دی. د افغانستان لند خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه زما همکارې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
سلامونه. د ایران د دولت یو لوړپوړی مخالف مشر مهدی کروبی د خپل ګوند د مشرۍ څخه استعفا وکړه. نوموړی نږدې شپږ کاله په کورنۍ نظر بند کې و. کروبی نېشنل ټرست ګوند ته په یوه لیک کې ویلي چې د ده استعفا په عقیبت کې د مې میاشتې تر ولسمشري انتخاباتو د مخه د ګوند د یووالي د خوندیتوب یوه هڅه ده. د شرق په نوم یوې ورځپاڼې د کروبی د لیک یوه برخه راخیستې چې وایي له 2011 کال راهیسې زما خپل حالت ته په کتو، او دا چې زه نه پوهېږم تر څه وخته به دا وضعیت دوام وکړي، نو له خپلو ملګرو غواړم چې زما استعفا ومني. د مهدی کروبی زوی حسین کروبی د خپل پلار د استعفا خبر تایید کړی دی. ناوی کلن کروبی او میر حسین موسوی د 2009 کال د لنجبن ولسمشری انتخاباتو لپاره د گرین یا شنه غورځنګ دوه اصلاح غوښتونکي کاندیدان او مشران و. په هغو انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد د بریالیتوب په اړه له نږدې دوو کلونو پوښتنو او پلټنو وروسته په ایران کې د دغو دوو مشرانو په رهبرۍ پراخ اعتراضونه وسول، او دوی دواړه له خپلو میرمنو سره یو ځای کورنۍ نظر بند سول. تر انتخاباتو وروسته پر نېشنل ټرست ګوند باندې بندیز ولګېد. کروبی موسوی او د دوی پلویانو په پرله پسې ډول د دوی د محکمې غوښتنه کړې ده، خو چارواکو دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافر وړونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکې آله یې موندلې چې د ډسمبر پر 15 نیټه په سوچي ښار کې تور بهیرې ته نږدې لوېدلې وه. انټرفاکس خبري اژانس د دفاع وزارت د مطبوعاتو مسؤلینو له قوله نن ویلي چې داسې ښکاري دغه باکس یا آله جوړه ده او د معلوماتو د راایستلو لپاره به د هوایي قواو د تحقیقاتو مرکز ته واستول سي. دفاع وزارت وایي د الوتکې تور باکس د ساحل په 1600 متري واټن کې موندل شوی دی. د روسیې ټي یو 1350 ډول الوتکه د دسمبر پر 15 نیټه سوریې ته روانه و چې راولوېده. په الوتکه کې سپاره ټول 2 پرلې مړه شوي دي. یو شمېر چارواکي او د الکساندروف انسامبل چې د کنسرت ورکولو لپاره سوریې ته روانو په قربانیانو کې شامل دي. د الوتکې د سقوط د دلیل په اړه پلټنې دوام لري. روسیې په همدې اړه پرون یوه ورځ ماتم وکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکیچ په اړه په پلازمینه آستانا کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو قربتوب وکړي. نظربایف د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د روسیې له سن پیټرسبرګ ښار څخه د کتنې په ترڅ کې وکړي. هغه په دې ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس غازین فورم د راپور له مخې نظربایف په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره خبرې کړې او د دغو پلان سوي خبرو په اړه د هغوی موافقه ترلاسه کړې ده. پوتین د دسمبر په 23 ویلي و چې روسیې، ایران، ترکیه او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ټول منلې چې د سوریې د سولې نوې خبرې دي په قزاقستان کې ترسره سي. پوتین زیاته کړې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ښکېلو هیوادونو تیرونی په حالت کې د اوربند په ټینګولو او له دې شاره د یاغي وسلوالو او ملکیانو په ایستلو سره خپل اغیزمنتوب ثابت کړ او اوس دوی هڅه کوي دغه اوربند ټول هیواد ته وغځوي او د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړي. روسیې، ایران او ترکیه مخکې ویلي و چې د سولې د هر هغه تړون د ضمانت کوونکو په توګه به موقف غوره کړي چې د سوریې د رژیم او یاغي وسلوالو ترمنځ کېږي. تهران او مسکو د اسد د رژیم او ترکیه د ډیرو یاغي وسلوالو متحدین ګڼل کېږي. د مسکو انټرجیت هوایي شرکت د دوشنبه پر ورځ ویل چې په روسیه کې د تولید شوی سوپر جیټ اسل ډول الوتکو د مسؤلیت اجباري پلټنې ته په پام سره یو شمېر الوتنې لغوه کړې دي. روسي چارواکو د دسمبر په 23 وروسته لغې یو حکم صادر کړ چې د یوې سوخوی الوتکې په یوه برخه کې درزونه موندل سوه. د مکسیکو انټرجیټ شرکت د نوي سوپر جیټ الوتکو نسبتا لوی مشتری دی چې په اوس وخت کې دا ډول 46 الوتکې لري. د مکسیکو د مصرفونکو د خوندیتوب اداره وایي لږته لږه 15 الوتنې او له 680 زیات مسافر اغیزمن سوي دي. او د جاپان صدر اعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپاني ځواکونو د برید 15 کلیز په مناسبت د هغې پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسېد. شینزو آبه ویلي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به یو ځای د دغه پوځي مرکز لیدو ته ورځي. د وی د سیشن په پرز د امریکا له ولسمشر اوباما سره یو ځای د پیرل هاربر لیدنه کوو. په دې مراسمو کې غواړم د روغې جوړې د ارزښت په اړه یو قوي پیغام ورکړم او د دې پیښې قربانیانو ته دعا وکړم. دا پتیرو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د جاپان صدر اعظم د دې مرکز لیدنه کوي. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو دراتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د شمال لوی شهرونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه منفی و، اسمانه شندي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 0، اسمانه شندي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه منفی 3، اسمانه شندي. په فیض آباد کې اسمان وریاز دی، باران اوري. د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 9. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 1، اسمانه شندي. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 21 چټه 5، اسمان زای وریاز. په هرات کې هم اسمان زای وریاز دی، تودوخې لوړه درجه 10 چټه 4، او په کابل کې باسمان شینوي، د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 3 اټکل شوی ده.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وی ک روسیا د کچین دی او کبل هر هیواد که غواړي چې له تروریزم سره په جګړه کې د افغانانو ملاتړ وکړي نو افغان دولت سره د همکاري وکړي.
کده داعش پزید جګړه ده، کده طالب پزید جګړه ده، کده نورو ترهګرو پزید باندې جګړه ده، همکاري باید افغانستان د دولت سره وشي.
په روسیه کې د پاکستان، چین او روسیې د غونډې په اړه چې د افغانستان په باب ده، د چارو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري.
دغسي خشنو مبزانه تکتیکونو مخوري شي او بالاخره افغانستان باید هم خپل کورنۍ وظیفه ادا کړي.
د نور راپورونو سربیره دا هموري چې په پکتیا کې درې تنه د قتل په جرم د علني محکمې له لورې زندان ته واستول شول. د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هموري چې د امریکا او منتخب ولسمشر وایي ملګري ملتونه فقط د خلکو د تفریح لپاره یو ځای دی، او د غراس د چین او سوریې په اړه هم ریپورټونه لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې هم د ورکشو وزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلای شي. افغان حکومت وی روسیا او ایران باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو څخه د افغانستان د سولې په هدف ګټه پورته کړي، نه د جګړې لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې جوړ شوی اجماع باید حفظ او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه باید جدي شي. په ورته وخت کې سیاسي چارو کارپوهان وی چې د افغانستان له وسلوالو مخالفانو سره د روسیې او ایران په ګډون د سیمې د هیوادونو همکاري د سیمې په ګټه نه ده. عباد الله حنان صاحب په ریپورت لري.
بیا هم له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو په اړه څرګندونه، خو دا ځل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له دغو اړیکو څخه باید د سولې د ټینګښت په هدف ګټه پورته شي، نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې مسکو او تهران له طالبانو سره اړیکې لري، خو زیاتوي چې له دغو اړیکو څخه باید د جګړې پر ضد او د سولې د ټینګښت لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د تروریزم پر ضد په جګړه کې اصل باید د دولتونو ترمنځ اړیکې وسی، څو د ده په خبره دغه جګړه بریالی شي.
که د داعش په ضد جګړه ده، که د طالب په ضد جګړه ده، که د نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاري باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح د پاره نه یې زموږ د نظر ناجایزه دی او دوستی پکې نه معلومیږي.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیې او ایران د اندېښنو او د دغه ډلې پر ضد له طالبانو سره د یادو هیوادونو د اړیکو په تړاو څرګندونې کیږي. که څه هم ایران په مشخصه توګه له طالبانو سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو روسیې چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړې دي. مسکو او تهران له طالبانو سره ولې اړیکې نیولي؟ آیا د وسلوالو مخالفینو ډلو په ځانګړي توګه د داعش پر وړاندې د افغانستان اقدامات قانع کوونکي نه وو او که نور هدفونه موجود دي؟ ښاغلی اتمر د دغو پوښتنو په ځواب کې وایي د نړۍ په کچه سیاسي بدلونونو د افغانستان پر وضعیت هم اغېز کړی.
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چې موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغېزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانی اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه هغه ماته نه سي، او ټوله په همغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم پر ضد باندې ولرو.
دغه موضوع د افغانستان د سیاسي کړیو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولي. د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو تل دا ویلي چې له تروریستي ډلو سره د ځینو هیوادونو اړیکې د سیمې په ګټه نه دي، خو له وسلوالو طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې او ایران اړیکې بد څه پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکی سید رحیم ستار د دغه پوښتنې په ځواب کې وویل
کومه مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسیږي، د دې سیمې لپاره خپله، نه د طالب لپاره، نه د غیر طالب لپاره، نه د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به د منطقه نوره مسوځول کیږي او خلک په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجادي.
افغان چارواکي وایي د توریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ خې نه خښته او هیلمندی چې په دې برخه کې به بنسټیزه توګه همکاري رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ټینګار کوي چې افغانستان د خپل حریم څخه د دفاع او مسؤلیت لپاره چمتو دی او دغه مکلفیت په ښه توګه درک کړي او ترسره کوي.
د عباد الله حننزی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که روسیه وي، پاکستان وي، چین وي یا بل هر هیواد، که غواړي چې توریزم پر وړاندې له افغانانو سره همکاري وکړي نو له افغان دولت سره دې لاس یو کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له حکومت غواړي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په اړه شکایت د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري. دغه څېړونکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او له ډیپلوماټیک عرف څخه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان په اړه په مسکو کې له درې اړخیزې ناستې وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې په دې اړه دې د ملګرو ملتونو سازمان ته عرض شي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت او نړیوال ملاتړ یې باید د دغې مداخلې په اړه ښکاره او روښانه دریځ غوره کړي.
دغسې خشنو مغزانه تکتیکونو مخه ونیسي او بالاخره افغانستان باید هم خپله کورنۍ وظیفه ادا کړي. دوی باید د ملګرو ملتونو انګړ ته شکایت وکړي.
نن په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړیږي چې افغان حکومت دې ناستې ته نه دی وربلل سوی. د ځینو نه تایید شویو راپورونو له مخې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم په دغه غونډه کې خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا ډول غونډې مبهمې بللې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې وه. ملي شورا له افغان حکومت غوښتي وو چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. روسیه چې د دغې غونډې کوربتوب کوي په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره له اړیکو پرده پورته کړې ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر منتسکي وړاندې ویلي وو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې اړیکې یوازې د روسانو د ژوند د خوندیتوب او د افغانستان د ملي روغې جوړې لپاره تر سره سوي دي. بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له روسیې او ایران سره د افغان طالبانو د نږدېوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بې غوري تورنوي او ټینګار کوي چې د دغو درې وړو هیوادونو سفیران باید احضار کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافای وایي هر فیصله چې د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې کیږي د افغانستان او روسیې اړیکو ته زیان رسوي.
دوی حق نه لري چې د افغانستان له موجودیت پرته د افغانستان په اړه فیصله وکړي. که د افغانستان او یا د افغان طالبانو په اړه کومه پریکړه وکړه، روښانه ده چې له درې وړو هیوادونو سره به د افغانستان اړیکې خرابې کړي چې ناوړه عواقب به ولري.
د هغه په خبره که په رښتیا هم وسلوال طالبان یا د غونډې ته وربلل سوي وي، دا موضوع د طالبانو د تجهیز او له افغانستان سره د درې وړو هیوادونو د جګړې د اعلان په معنا ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د هوایي ځواک په برخه کې د ښځو شتون کمرنګ غني وایي چې اوسمهال په دې ځواک کې یوازې یو ښځینه پیلوټه فعالیت کوي. د هوایي ځواک په برخه کې د لوی درسیز مرستیال عبدالوهاب وردګ د سه‌شنبې پورس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیلوټې له مسلک سره د ښځو کمه لیوالتیا، د ټولنې ځینې دودونه او د روغتیا د ځانګړې وړتیا نشتوالی هغه لاملونه دي چې په هوایي ځواک کې د ښځو شتون کمرنګ کړی دی. د هوایي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې هوایي ځواک د ښځو د جلب جذب لپاره د افغان حکومت ترڅنګ د خلکو دینی عالمانو خبرې هم اغیزمنې تمامېږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي سره لدی چې د پیلوټۍ په مسلک کې ښځو ته د اسانتیا او د برابرولو ډاډ ورکوي، خو وایي چې بیا هم په هوایي ځواک کې د ښځو ونډه کمه ده. د دفاع وزارت د هوایي ځواک په برخه کې د لوی درستیز مرستیال جنرال عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د هوایي ځواک د ادارې د انجینرۍ او پیلوټۍ په برخو کې سبان دي او یا ښځې پر دندو بوختې دي. خاغلی وردګ وایي امریکا ته د افغان پیلوټې نیلوفر رحماني له تګ وروسته اوسمهال یوازې یوه پیلوټه دنده ترسره کوي. خاغلی وردګ په هوایي ځواک کې د ښځو د کموالي لاملونه داسې بیانوي:
مسلک دی. موږ په هوایي پوځ کې صحت ته زیات ترجیح ورکوو. چې صحت ونه لري هغه پیلوټ کېدای نه شي، او دغه معاینات چې موږ کوو په داخل کې او بیا په خارج کې هم کېږي، د دغو معاینات په واسطه باندې ډېرې جونکۍ صحت ورسره یاري نه کوي. د موږ کلتور فرهنګ هم دغه رشد نه دی کړی په دې کې چې جرۍ راشي پیلوټه شي.
خاغلی وردګ دا هم وایي چې د پیلوټۍ له مسلک سره د ښځو نه لیوالتیا په هوایي ځواک کې د ښځو د کمرنګ ونډې یو بل لامل دی. دی وایي هسې روانې دي چې په دغه ځواک کې د ښځو برخه زیاته شي. د دا هم وویل دوو نجونو چې په دې مسلک کې زده کړې پای ته رسولي د جدي میاشتې تر وروستیو پورې به د پروازونو د اجرا کولو لپاره د چک جمهوریت ته واستول شي. همدارنګه تر راتلونکي یو کال پورې به د هوایي ځواک له اکاډمۍ څخه 15 نورې پیلوټانې هم فارغې شي. دی هیله من دی چې دا شمېره زیاته شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې په دولتي ادارو او په تېره امنیتي ځواکونو کې د ښځو د ځورولو په باب یو لړ خبرې کېدلې، خو اوس د امنیتي ځواکونو مسؤلین له ښځینه کارکوونکو سره د دې ډول چلند په اړه اوازې بې بنسټه ګڼي. د هوایي ځواکونو کارپوهان ټینګار کوي چې په امنیتي او په تېره په هوایي ځواکونو کې د ښځو کار کول مهم دي او حکومت دې په دې برخه کې لا هڅې وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال یوسف همت آزادي راډیو ته وویل
حکومت در دو عرصه جدی توجه بکنه.
یکی علما حکومت باید په دوو برخو کې زیات پام وکړي. لومړی دا چې دینی عالمان د فتوا ورکړي چې هیواد ساتنه پر نارینه او ښځو فرض ده. بل دا چې په وسلوالو ځواکونو کې ښه صاحب منصبان شته او دوی باید په دې برخه کې د ښځینه کارکوونکو ملاتړ شي چې د پیلوټۍ په برخه کې کار وکړي.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د دې وزارت په بیلابیلو برخو کې څه باندې زر ښځې کار کوي چې ټولې اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي. د دفاع وزارت په هوایي ځواک کې د لوی درستیز مرستیال په دې برخه کې د ښځو موجودیت مهم ګڼي او د ښځو د ذهنونو د روښانولو او عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او خلکو په مرسته ټینګار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا ولایت کې درې تنه د قتل په جرم د علني محکمې لخوا محکوم شول او زندان ته واستول شول. نور حال له سیمې زموږ د همکار محمد داود تپان په رپورټ کې.
درې تنه مجرمین د پکتیا ولایت استیناب څارنوالۍ له لوري د دې ولایت استیناب محکمې ته ورپېژندل شوي وو چې نن د علني محکمې د پریکړې پر اساس درې واړه ته د 16 کال تنفیذي بند حکم اعلان شو. دغه درې تنه د خپل منځي شخړې له امله د یو کس د قتل په جرم په علني محکمه کې په بند محکوم شول او د دغې علني او نورو محاکمو په اړه د پکتیا استیناب محکمې رئیس محمد اجمل عربزي رسنیو سره په خبرو کې وویل
په آئنده کې هم موږ تصمیم همداسې دی چې په ټولو قضیو کې علني جلسې دایر کړو تر څو د جرمونو کچه هم راټیټه شي او ولسونو ته قناعت هم ورکړ شي.
نوموړي زیاته کړه په راتلونکي کې هم د علني محاکمو د لړۍ غځولو پلان لري او هغه دوسیه چې خلک پکې د فساد شکونه لري په علني جلسو کې بلاغوي او حق حقدار ته سپاري. دا نن ورځ په علني محکمه کې د پکتیا والی، ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو او ګڼو عامو خلکو هم برخه اخیستې وه. د پکتیا والی تورن جنرال زلمی ویسا په دغه علني محکمه کې وویل
امیدوار یو چې زموږ جرمونه دونه کمی چې موږ هیڅ جرم نه لرو او دغه سالون دروازه تړلې وي او مجرمین په مشکل نه وي.
د ده په خبره په پکتیا کې د خپل منځي شخړو او نورو جرمونو کچه د پخوا په پرتله راټیټه شوې او د علني محکمو په ترسره کولو به دغه لړۍ لا هم صفر شي. د دغې علني محکمې په اړه د پکتیا استیناب څارنوالۍ رئیس څارنوال شعیب ثابت څرګنده کړه چې دوی په دې ډول علني محاکمو ته په نړیوالو کورنیو قوانینو کې ګڼې مادې لري او په پلي کېدو سره د تطبیق ثبوت وړاندې کېدلی شي.
د رئیس صاحب محاکمو په صرف مشوره او تفاهم باندې نور د دې نه بعد انشاءالله محاکمې ټولې علني، البته مخکې هم علني خو نور به په غټ سره باندې علني تر څو چې متهم او متضرر دواړه خپل دلایل وایي، څانوال او مدافع وکیل هم خپل دلایل وایي او هر څوک دغه قضاوت کولی شي.
په 13 کلونو کې دا دویم ځل دی چې په پکتیا کې علني محکمه ترسره کیږي. په 13 علني محکمه کې چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې ترسره شوه د فساد په جرم د پکتیا خواک ولسوالۍ ولسوال سرور اندېشمند په 3 تنفیذي بند محکوم شوی او زندان ته لیږل شوی وو چې په دویمه دغه کې درې تنه په 16 بند زندان ته ولیږل شول.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې ځایي اوسېدونکي وایي د سوریې پوځ پایتخت نږدې د اوبو هغه چینه قطع کړې ده چې د سیمې 15% اوبه پوره کوي، خو د سوریې پوست پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې د سرتیرو د مخنیوي په خاطر یاغیانو د دې چینې له اوبو سره ډیزل ګډ کړی دی، چې په نتیجه کې حکومت د چینې اوبه قطع کړې او له نورو زیرمو استفاده کوي. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
د سوریې پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه باندې هوایي بمبارۍ زیاتې کړې دي. د دمشق په شمال لویدیځ کې دا حملې تیره اونۍ د دغې سیمې د نیولو په مقصد پیل شوې. د پلازمینې ډیری برخه اوبه په دې سیمه کې له یوې چینې ورځي. رویټرز خبري اژانس د ځایي اوسیدونکو او یاغیانو له خولې راپور ورکوي چې پوځیانو د جمعې له ورځې راهیسې د وادي براده په سیمه کې پر ګڼ شمېر ښارونو حملې پیل کړې دي. دوی وایي دغې سیمې ته تلونکي ټولې لارې او سړکونه د جمهوري ګارد او لبنان د شیعه بلله ډلې تر کنټرول لاندې دي. ځایي اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوشنبې د ورځې حملې پر بسمایا کلی متمرکز دي، چیرته چې پوځ او متحدان یې د لسو نورو کلیو په لور د پرمختګ هڅې کوي. دغه کلی 100,000 اوسیدونکي لري. رویټرز خبري اژانس د یاغیانو له خولې وایي چې د حلب له کنټرول وروسته پوځ هڅېدلی او اوس پر دغو خلکو زور راوړي چې یا خپل کورونه پرېږدي او یا هم له جګړو سره مخامخ سي. د یو شمېر موافقو او پوځي حملو په ترڅ کې د روسیې د هوایي ځواک او د ایران پلوه ملیشو په ملاتړ د سوریې حکومت په دوامداره توګه د پلازمینې شاوخوا وسلوال مخالفین ځپي. په وادي براده کې له چینې سره نږدې دغه سیمه د لبنان د پولې پر لور د دمشق څنګ ته پرته ده چې د ایران په ملاتړ فعالې حزب الله ډلې د اکمالاتو لاره ده. حزب الله ډله د بشار اسد تر څنګ په جګړه کې تر ډیره بریده ښکیل ده. یو ځایي اوسیدونکي یاغي رویټرز خبر اژانس ته ویلي چې هوایي بمباریو له کبله د عین الفجا چینې د اوبو پایپ لاین له کاره غورځېدلی دی. دغه پایپ لاین په عادي حالاتو کې د پلازمینې ګاونډیو سیمو ته 15% اوبه رسوي. ځایي اوسیدونکو او یاغیانو چې په بمباریو کې 14 ملکیان وژل شوي دي او په سیمه کې یو روغتیایي مرکز او یو ملکي دفاعي واحد وشتل شوي دي، چې په نتیجه کې یې سیمه محاصره شوې او خوراک ته د لاسرسي مخه نیول شوې ده. پوځ ویلي ترورستان په نقشه کوي. د سوریې پوځ په یاغیانو تور پورې کړی چې د چینې په اوبو یې ډیزل ګډ کړي او له همدې کبله د اوبو چارواکو ویلي چې دوی اړسوي پلازمینې ته له دې چینې اوبه قطع کړي او د لنډې مودې لپاره له نورو زیرمو اوبه وکاروي. مخکې هم په سیمه کې جنګیالیو ګڼ شمېر ځلې اوبه قطع کړي دي چې د سیمې پر لور د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
د امریکا منتخب ولسمشر پر ملګرو ملتونو انتخاب کړی دی او وایي چې سباند درې اونۍ وروسته به د واشنگټن اړیکې له ملګرو ملتونو سره بل رنګ وي. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6 ډونالډ ټرمپ د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي. تفصیل له احمد شیبر ورو.
د امریکا منتخب ولسمشر د ملګرو ملتو اغېزمنتوب تر سوال لاندې راوستی دی. دی وایي ملګرو ملتونه داسې دي لکه یو کلب چې خلک پکې راغونډې شي تر څو ښه وخت پکې تیر کړي. ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې د خبر وکړه چې تیره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا رای ورکړي او په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له لوري د میشت ځایونو جوړېدل وغندل. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې له هغو هیوادونو سره به اړیکې سناسه سړې کړي چې د میشت ځایونو له جوړېدو سره یې په امنیت شورا کې مخالفت کړی دی. اسرائیل رسنیو خبر ورکړی دی چې صدراعظم بنیامین نتنیاهو له چارواکو غوښتي دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې په امنیت شورا کې د اسرائیل پر ضد رایه کارولې ده. په همدې اړه د امریکا منتخب ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې ملګري ملتونه ډېر امکانات لري خو له بده مرغه دغه سازمان په داسې کلب بدل شوی دی چې خلک پکې راغونډېږي، خبرې کوي او ښه وخت پکې تېروي. د جمعې په ورځ ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې له ملګرو ملتو سره به د جنوري تر 6 وروسته اړیکې بل رنګ وي. ټاکل شوې ده چې د جنوري په شلمه ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټرمپ د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیل او فلسطین د پیښې په اړه به طبیعي نظر لري، خو د ټرمپ له تازه څرګندونو د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا داسې ښکاري چې دی اوس اسرائیلي پلوه دی. پر ملګرو ملتونو مخکې هم د لویدیځ ځینو حکومتونو انتقادونه کړي دي چې کارونه یې اغېزمن نه دي، خو د 193 هیوادو دغه سازمان ته مخ پر وده هیوادونه په دې سترګه ګوري چې د شتمنو هیوادو تر اغېزو لاندې دي.
په راپور کې مو ولیدل چې د امریکا منتخب ولسمشر وایي د لوړې له مراسم وروسته به د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو ترمنځ اړیکې بل رنگ ولري. دا چې څه ډول رنگ به ولري دا به هغه وخت معلومیږي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي او په رسمي ډول کار پیل کړي. څلور نیم بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس په افغانستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ خپلمنځي لانجې د جګړې یو بل اړخ بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي نړیواله ټولنه باید د هېواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې یوازې پرې نه ږدي. د تخار دوه اوسیدونکي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لوري داسې مهال په ډزو وژل شوی چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول د شپې لخوا تاجکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا سیالیو په لړ کې نن خپل لومړی لوبه د هند له ټیم سره وکړي. د ایران د دولت یو لوړ پوړي مخالف مشر مهدي کروبي د خپل ګوند د مشرۍ څخه استعفا وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي د غي پوځي مسافرونکو الوتکې تور باکس یې موندلی چې د دسمبر په 15 نیټه تور بهیرې ته نږدې ولوېده. او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف وایي چمتو دی چې د سوریه د کړکېچ په اړه په پلازمینه استانا کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربه تو وکړي.
اوس هم د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا د سیالیو په لړ کې نن خپل لومړی لوبه د هند له ټیم سره وکړي. دغه سیالي نن د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 15 بجو په هند کې پیلېږي. د افغانستان ټیم به دغه سیالیو په لړ کې د رواني میلادي میاشتې پر 9 نیټه د بنگلاديش له ټیم سره خپل دوهمه لوبه وکړي. سیف گیم یا د جنوبي اسیا د فوټبال سیالي د 9 هیوادونو په ګډون نن په هند کې پیلېږي او تر 15 ورځې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د ګلف فدراسیون یو لسکسیز ټیم د ګلف د اماتورو سیالیو په دریم دور کې د ګډون په هدف نن بنگلاديش ته ولاړ. د افغانستان د ګلف فدراسیون فنی مرستیال محبوب خان قاضی زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړي به سبا د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې خپل تمريني سیالي پیل او د جنوري په 2 نیټه به د ګلف په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د ګلف په دغه نړیوالو سیالیو کې چې د ګلف نړیوال فدراسیون لخوا جوړ شوی د افغانستان په شمول به پکښې لس هیوادونه ګډون وکړي. دغه سیالي به د جنوري د میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نن د شپږو ولایتونو د لوبغاړو ستاینه وکړه. د لوبغاړو په هوشرفو یا آزادو سیالیو په 14 دور کې ګډون کړی و. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤل منور شهزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې 24 لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې یو ورځ مخکې په هوشرفو یا آزادو سیالیو کې ګډون کړی و چې سیالي د ستایلو وړ دي. د افغانستان د آزادو سیالیو رئیس قیس جسور ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د دې ورزش د ودې په هدف پیل سوی دی. هغه د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دغه لوبغاړو ستاینه شګام بللې دي.
له نجیبې زمان څخه مو د افغانستان د دې سات مهم سپورتي خبرونه واوریدل. د چین حکومت نن اعلان وکړ چې خپل فضائي صنعت ته به پراختیا ورکړي. چین ویلي چې تر 2013 کال به د سپوږمۍ لرې پرتې برخې ته فضائي بیړۍ واستوي او لومړی هیواد به وي چې هلته څېړنې پیلوي. چین به همداراز تر 2006 میلادي کال پورې په مریخ کې تحقیقات پیل کړي. اسوشیټډ پریس خبري اشانس په دې اړه رپورټ ورکړی چې مهمې برخې له فرشته جلال سره اورو.
د چین حکومت وایي چې د کائناتو د ښې مطالعې لپاره د فضایي څېړنو خپل پروګرام ته پراختیا ورکوي. د چین د حکومت د فضایي څېړنو په 15 کلنډار کې لیکل شوی چې غواړي دا هیواد په یو فضایي قدرت بدل کړي. په دې کلنډار کې راغلي چې د چین حکومت به فضا د سولیزو اهدافو لپاره څېړي، د خپل کورنۍ امنیت د خوندیتوب لپاره به فعالیت کوي او په فضا کې به ډېر پرمختللي ساینسي تحقیقات کوي. د چین حکومت د فضائي صنعت پراختیا ته په نړیواله کچه د خپل موقف د لوړولو لپاره د یو مهم ګام په توګه ګوري. خو د چین د حکومت په کړنداره کې په زغرده دا خبره نه ده شوې. د چین اساسي هدف سپوږمۍ ته د فضائي بیړۍ استول دي. د چین حکومت په 2003 میلادي کال کې خپل لومړی فضائي ماموریت پیل کړ او تر دې یو لسیزه وروسته یې سپوږمۍ ته یو ګرځنده ماشین واستاوه. دا له 1900 میلادي کال راهیسې لومړی وار و چې انسانان د سپوږمۍ پر مخ کښته شول. د چین دوه فضانوردان تیره میاشت د تجربې لپاره د هغه هیواد تیانګون سټیشن ته واستول شول او هلته یې یوه میاشت تیره کړه. دا د چینایي فضانوردانو شپږم اوږدمهالی ماموریت و. د چین یو فضایي مرکز به چې په بشپړ ډول فعال دی او دایمي ماموریت ته برابر شوی په راتلونکو شپږو کلونو کې فضا ته استول کیږي او تقریبا یوه لسیزه به هلته پاتې شي. د چین د حکومت د فضایي څیړنو په 5 کلنه کړنداره کې ویل شوی چې دا هیواد پلان لري چې مریخ ته د څیړنو ماموریت واستوي. دغه ماموریت به تر 2000 میلادي کاله پیل شي او له هغه ځایه د خاورې نمونې به ځمکې ته راولېږدوي او د جوپیټر سیستم به وڅېړي. چینایي څېړونکي به په دې ماموریت کې هڅه کوي چې د شمسي نظام د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه شته پوښتنو ته ځواب پیدا کړي او همداراز له ځمکې بهر د ژوندیو موجوداتو د امکان د هر څرک او اثر د پیدا کولو هڅې به وکړي. د چین حکومت وایي چې د چینج فور ماموریت څېړنې به د سپوږمۍ د رامنځته کېدو تاریخ او تغیراتو پر څرنګوالي هم رڼا واچوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او رایه د خبرونې پاتې برخه 19 پروګرام دوره کوشو عزیزانو لټون ته ځانګړې شوې ده.
دوره کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به حمله نه کمرغه داسې او ټلیفوني پیغام لرو چې ورور د ورکشوي عزیز پاکله معلومات ازادي رادیو ته را لېږلې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه خبرې په آزادی رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورکشوي عزیز په نامه د موسی آزادی رادیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکۍ دی او په راسته باړخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، 10 کاله کېږي چې کور یې په ایران کښې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړی دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې کله ازادي رادیو ته تاسو تلیفون کوئ او خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
ہلو، السلام علیکم. زبل من والا تقریر کے رسوالی تو سایہ سر پتما سیما دسور کی وطن مشورکای کلای جاز دی ما یو زوانم شغاسی دی دورور من یو دل ولی دی دا فکر کی کی نہ دارا کبی ار کیا تے کی معلومات نی پدا کا چمارا کی مستزاد ہوئی سے پروا سے پروا دوا ات دوا ج اسپاس کنگا ار کیا تے کی معلومات کی پرگا کی مستزاد معلومات وہی معلومات را
زکریا عبدالسلام زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی اوسیدونکی یم. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه تقریبا 20 کال کېږي چې د کور نه درکه ترې تم د جمعه خان چې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د فرلیز د موضوع اوسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلوماتي نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې لطفا و دې شمیرې ته زنګ ووهي. زه اوس تکراروم 0 2 0 2 2 3 5 میرا و تکراروم 0 2 0 2 2 3 5.
الو، السلام علیکم. زه فاریاب ولایت دلوال ولسوالی خبر کوم. زه ما ګولیان ما یو وخت دې په نام د عثمان تلور مېشتي د کوراتله نه دراکه دی په څنګه د ژوند معلومات نه د مرګ ارته کوم مازا غوري یا د خپل مازا غوري په دا شماره د ماته زنګ وو 0 1 3 2 1 3 3 10. والسلام.
زړه ستاره کندهار ولایت ستر په تماس کې زما ورو د ځاولک په نامه د سوال اسکار کې زما څه نه دراکه دی. اته کوم معلومات په دغه لمبر زما څه زنګ وو
معلوم او تماسونی سی پر وسو ونی درسو جواب یا وسو شپو د سمارا وار بیا تکرارو پر ناویا دراویا جواویا دراویا وا ازادی را دو شند خوای چې ما دا کرا نو شکی و سلام.
بلی، السلام علیکم. گرانیم د شاستا کندهار پر د احمد د نوید احمد د ډیر وخت یې چې نادرا کړی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هله کوم چې په دغه شمره تماس ونیسي 0 5 3 0 5 3 0 8. شمره یو ور بیا 0 5 2 3 0 2 3 0 8.
السلام علیکم. زه زړګی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس موږ د نوزاد ولسوالۍ د میشمس په کلي کې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي، د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی. د 6 کاله کېږي د کور نه درکه شوی، نو هېڅ معلومات یې نشته. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو څخه مې دغه هیله ده چې موږ په یو غرنۍ منطقه کې، نو موږ چې کله ستاسو سره اړیکه نیسو، موږ نوزاد ته یا لشکرګاه ته یا شورا ته د هغه ځای څخه راځو. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام په یو درو څلورو خپرونو کې خپور کړي. ډېره مهرباني به وي نو هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي 0 1 1 6 3
پنځه دوه دوه یو درې که زموږ دغه پیغام نشه کړی نو ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم. زه هغه لالت محمد اجان دی خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. زما یو ورور ورکتی خلیل نمې دی د سولیکوټ ولسوالۍ زمکتان د کلي اوسېدونکي دی. که هر مسلما ورور ته معلوم یا ورسره په دغه شمېرو دې زما سره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه اته شپېته پنځه دېرش، صفر اویا اووه اویا اووه شپېته نه سوه نه څلوېښت، صفر اویا څلور سوه نه اتیا دوه اتیا. د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زه علی محمد د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه دا پیغام رسیدم. زما د ماما زوی دی د باراني په نامه چې ورک دی. د پلار نوم یې مرحوم جمعه خان اکا او د ورور نوم یې داروخان دی. په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. د هر چا سره چې معلومات وي صفر اووه یو یو دوه اته شپږ اته څلور دوه درې درې نه. بیا شمېره وایم صفر اووه صفر اووه یو یو شپږ اته څلور دوه درې نه. والسلام به احترام.
السلام علیکم. زه لکه وزستم د معروف ولسوالۍ ولګي کلی څه. زما د اکا زوی ورک دی د نعمت په نامه دی. نو تقریبا څلور پنځه کېږي د ده په اړه که هر څوک معلومات لري نو ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي. صفر درې سوه دوه پنځه شپېته نوي نه سوه څلور دېرش. شمېره یو ځل بیا اعلانوم صفر درې سوه دوه پنځه شپېته نوي څلور دېرش. یاره که هر څوک د ده په اړه یو معلومات لري ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي او زه به ډېر انعام هم ورکړم او که معلومات راته راکړو یا د مرګ یا د ژوند کار ځای به په ټلیفون دې ما ته ټلیفون وکړي مهرباني.
السلام علیکم. زه خدای داد یم د چمن خدای سره په تماس یم. زما یو ورور دی سیدنا احمد نومېږي دا یو نیم کال کېږي چې ورک ده. نو که هر څوک د ده په اړه معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اویا نه اویا نه څلوېښت یو سل اووه څلوېښت، صفر اویا اته سوه دوه شپېته نه شمېره دا دوې نه شمېرې دي. نو که هر چا را پیدا کړي یو نیم لک بخششي ورکوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زه عبدالله عابد د بادغیس د ولایت د غورماشته ولسوالۍ تخت خاتون د کلي تاسو سره په تماس کې. زما یو ورک سوی وراره دی فنان د نعمت الله ولد ضیاءالحق د پاکستان د کوټې په بایپاس په سیمه کې درس وایي چې په مدرسه نوم دی فنان د اشرم مبشره. په دغه کې د درس ویلی د فقر په خاطر دی د مدرسې څخه نن یو څلوېښت ورځې کېږي چې پوره شوې. د مدرسې څخه دی د ښه په خاطر د فقر ووتئ. نو یو څلوېښتمه ورځې کېږي چې دی ورک سوی ناپدیده دی. هر چا ته کوم معلومات سه په دغه لمبر دی لطفاً و موږ ته زنګ وي صفر اووه اته نه سوه اته اتیا دولس اووه اویا. دا بل لمبر دی بیا صفر اووه اته څلور څلوېښت اته پنځوس شپږ سوه پنځه پنځوس. ازادي راډیو څخه ډېره مننه د غزما پیغام واسطه ضرور نشر کړئ.
زه د بلوچستان پښین کلي ښایسته کلي ډب خانزي د امان زفرالله خوشحال ترینه هم د تل په څېر د ازادي راډیو د ورک شوي عزیزانو او اورېدونکو کارکوونکو ته بیا هم په ډېر غټ شمېر سلامونه کوم. زما بیا هم د ترورې زوی چې نوم یې د زوی نوم یې دی د لالي ورور دی. پلار و مور یې په دغه ارمانو کښې مړو سو چې نن به راشي سبا به راشي خو مړو سو ورونه وو خوند یې په دغه ارمانو کښې دی چې را به شي. نو که دا دوه زما زغه د ازادي راډیو د لاسته اوري خو دی دې په خپله ټلیفون راته وکړي. که چېرې بیا هم د ازادي راډیو د لارې څه دا دو سوکتنې ما ته خامخا پر دغه شمېرو زنګ ووایم. شمېرې دې صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنې یو ځل یې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. بس د ازادي راډیو د پیغام د نشرېدو پوهېله.
ما یو انډیوال دی دا لس کاله کېږي چې ورک شوی دی. ملا شریف اخوند نوېږي او معلومات یې نه سره څخه ورک دي. صفر اووه صفر اته صفر شپږ پنځه درې دوه درې پنځه دغه مې نمبر دی. السلام علیکم.
زم احمد نظر د زابل ولایت وسیدون کيم زما یو راده بارانی میږي پښکاله کیږي سلکور نادرکه ترېتاند نو که ار مسلمان ورورته د باران په حق له معلوماتي د مهرباني له مخې یو دغه شمیره ته زنګ ووي چې زه اوس درته تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5 تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5
علی محمد دین پکتیال زرمت نه دوره کوي ځانو پروګرام تخپل پیغام پرې دم دا چې زما هو فنون د زازی نه کاله د مخله کور وته له دې سره کې شوې ده زما روز د زید خپل نوم ځان نه مارې کوي د دې لپاره چې مسلمان دې وویني او یې پیژني باز نه کې زادي درمیانه قد لري ترګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ به ته اعتماد کې زخم شوی دا کده روغه شوی ده کده زما غږ خپل اوري لاندې شمار اړیکه ټینګه کړي او خپل درې لکه باندې جایزه د اړیکې شمیره ده شکر اوه او پنځه اړیا دراویا ډېر ډېر
زاد هلمند د ولایت د ګریشته ولسوالۍ ته ستای سره په اړیکه کې مزمج او داسي سړی دی چې ورک دی نور جن میږي د عبدالله کازی دی یو ورور یې روزن میږي بل اسماعیل جان میږي دا دوه کاله کېږي چې ورک دی اسادي تکلیف لري هر چا ته معلومات یې موږ ته دی ژنګوي په دغه نمبر دی ژنګوي شپر و نه درې شپږ
څلور
څلور شپږ
څلور
نه څلور پنځه یو ځل بیا نمبر درته وایم صفر و نه درې شپږ څلور شپږ نه څلور پنځه زما آواز که د لاوري یا د خپله زنګ ووي که بل څوک اوري په دغه نمبر د زنګ را ته ووي. السلام علیکم.
زه اغلالک محمد اجان زه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی ښځې نهم کال دی چې ما درکه شوی دی شاولي کور ته ولسوالۍ د زنګیتان د کلي اوسېدونکي دی که هر ور مسلمان ته معلوم یې په دغه ټلیفون سره دې زما سره تماس ونیسه پر اویا درې سوه اته شپېته شپږ دېرش بله شماره ده پر اویا اووه اویا اووه شپېته دوه سوه نه څلوېښت بله شماره ده پر اویا دوه سوه نه اتیا توتا شمیره در بیاوه 0 0 3 0 0 8 5 8 3 3 بله شمیره ده 0 0 2 2 5 5 9 4 9.
د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د عبدالله دا ډېر عمر کېږي چې نظاره کوي د پلار نوم یې فیض الحق اخندزاده د ورور نوم یې حمیدالله اخندزاده د ده ورور یې شهید شو قربان یې ټوله در په داره دي ورېرونه یې بندیان دي که څوک د ده په اړه معلومات لري د دغه عبدالله په هکله موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 0 0 0 3 2 5 5 5 8 0 0 0 0 3 2 5 5 5 8
پېزله چې زه د تختپل د ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرشم زموږ د کاکا زوی دی تقریبا شل کال کېږي چې ورکتي ورکتي کې څوک په اړه معلومات لري پر دغه شمیره دي تماس ونی 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 حالت کې زمان لا په نامه یو نفر دی نو د کاکا زوی دی ورکتی خرچ دغه وکي تاسو په دغه شمیره دی جنگ راتوي
ما یو زوی د امیر خان د شعور په محمد شاه د څلور کاله کېږي چې د کندهار ولایت د نن نایب صدر مدرکه سوی هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي د پلار نوم یې عبدالستار هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي 0 8 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو واری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 3 تر 5 بجو
له ازادي راډیو.
नंद जानान दे संत जामा थोरे नरे उरदे ताकु जे लन के दादाम से कितनावो न मस्त नजनी नंद वतन पलोरे सामा थोरे नरे उरदे ताकु जे लन के दादाम से कितनावो न मस्त नजनी ओ ಸದ ತರ್ತಿರ್ಪ ಜೌಲ ನೋ ತಡಲೇವಾ ಮಸ್ವ ಮೋರ್ದ ಮೀನಿ ನಂದ ವಸನ್ ಪಲೋರೆ ಸಾಮ ಮಸ್ತ ನಾಜನಿ ತಾಯ್ಕು ಜೇಲನ್ ಕೆ ದಾದಾಂ ಜಕ್ಕಿ ತನಾವೋ ನ ಮಸ್ತ ನಾಜನಿ ನೆಯೋ ಮುಸಾಫರಿ ಮಿಜ್ರ ನಾಜಕ ಮಸ್ತ ನಾಜನಿ ಚಿತ್ತಶ್ವತನ್ ರಾಯಾದವಂ ಷಡರದೇನ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದಮೇ ಚಿತ್ತಶ್ವತನ್ ರಾಯಾದವಂ ಷಡರದೇನ ವಸ್ವ ಮೋರ್ದಮೇ ನಂದ ವತನ್ ಪಲೋರೆ ಸಾಮ ಮಸ್ತ ನಾಜನಿ ताको जे लन के दादम से कितना वो न सूरे नरे मुसाफरी तिटे रवाख मस्त नजने ಮುಸಾಫರಿ ಜಿಟೆ ರವಕ್ರ ಮಸ್ತ ನಾಜನಿ
نور دی نصیب خپل وطن وش مینا وسو مور دمی نور دی نصیب خپل وطن وش مینا تور نری ورتی نند جانان دے دن سما تور نری ورتی داخو جیلن کے دادم سے کتنا ہونا مست کلندری ہو وطن دشو دوانانو زائی دی مست نزنی وطن دشو دوانانو زائی دی مست نزنی پکی پرات دی افغانان دننگ میڈونا وسوام بوردمی پکی پرات دی افغانان دننگ میڈونا وسوام بوردمی نمد وطن پلور سما مست نزنی نیو ਬਾਈ ਖੁਦੇ ਲੰਨ।